په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه د مخکخو خزو او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي نن په یوه برید کې ووژل شول. چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشن به د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په تور بلفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره دی ولایت تللي وو چې د رشوت په تور ونیول شو. دواړو ادارو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. درې نیول شوي سناتوران د فاریاب، سرپل او د خوست استازي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. دې کمیسیون نن په یو خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یې وده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تیرونه د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواکي ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپل والیان د خپل ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیت قمندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه حوالی ساعت 8 صبح دو تن از کارمندای
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تن کارکونکو د وظیفې په لور روان و چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاک ټپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمه ته پولیس او د چړنې ټیم رسیدلې دي. چړنې دوام لري.
د غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ ورسته پیخه د تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکونکو دند ته د تلو په وخت نصرګند وسلوالو وژلې. تر دې مخکې د تیرونی د دوشنبه په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبريالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولې دی. د ولي له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤل چې جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کس د چپرهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې خپل جرم منلی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلی وو چې ځینې غړي لا تر اوسه فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ په مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحه لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحه له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیوه که دا وه چې دا پیسې کمې دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2,000 دغو د کم عاید لرونکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 12 تنه ترې تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخان ګیلسک په سیمه کې نویا زیم لیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. دی وزارت ویلي چې د دغه کښتۍ د عملې د نولس تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسیې خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د 30 کلنې ژانګ ژان سبتی ویډیوګانې چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووید 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوان دی خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړی د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوې او محاکمه کېږي. پر چین د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د خپلو اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او تورن شوی چې په دې اړه یې معلومات پټ ساتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالی بشیر په ژوندۍ بڼه مخته وړي په څو شیبو کې. البته
مخکخي خزي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفد ول شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زم علي بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدي پروګرام کې زموږ ملمنی تورپیکی علم او مریم عمر دي. لومړی به ورسو د مریم عمر پر لور چې دا په لندن کې تجارت کوي. له خپلو میلمنو سره به خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو کولای سئ زموږ له میلمنو خپلې پوښتنې هم وکړئ. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500822515 او 0999203500. د خپل لومړی میلمانی پر لور ورځم. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جان، خبرونه ته شرغ لاست.
سلام مریم جان، بول شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. ان شاء الله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم که امروز شما هستم مریم جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي. که تاسو لومړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایاست.
تشکر مریم جان. کوم تقریبا حدود 10 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش می رسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال می شه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس په اروپایی او امریکا او کانادا دغه ځایونو کې ورته ډیر خلک لیوالتیا لري، خلک دغه کالی او نور لوازمات تاسو څخه پیری؟
لیکن قصد واسه افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستن در اینجا مشتری های مستن که بسیار واسه افغانی را دوست دارن، به خصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا را زیادتر میپسندن. اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از که مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه. سخه لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
شه مریم جان، تاسو له کوم طریق دا تجارت کوي؟ څنګه دا کالی تاسو تر خلکو پورې، تر مشتریانو پورې رسوي؟ آیا آنلاین دکان لري که په فزیکی توګه تاسو دغه جامې خرڅوي؟
ملاله جان، لباسا را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که من تجارت شروع کردم، از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که من لباس های افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور می کنم، از همون طریق لباس ها رو به فروش می رسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق از عموم از پیش ما می خرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینه را که من درست می کنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه بر من زیادتر وقت که من او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از او خاطر در می پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش میرسونم.
مننه مریم جانی. اوس هم یو څو اوریدونکو مشته تلیفون کوي، د دوی پښتنې به هم واخلو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام دی.
بله ښه،
موږ ستاسو ژغ او تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
مشتبا نظامی هستم، از ولایت پکتیکا با تماس شده. بزرگوار من همیجا وظیفه ما هستم. خب بعضی مشکلات ها ما اینجا داریم، اگر شما بتونین از طریق رسانه تان به گوش مسئولین برسانین، اینجا درست دوای با کیفیت اصلا پیدا نمیشه. درباره تبابت خیما و قدر دسترسی خوبی ندارن.
مننه ستاسی،
یک مسئله شخصی هم
بلی ستاسی تبصیره مواخسته. اوست په نورو خپرونو که ستاسی پشتنی او کمی تبصیره چی دی هغه به خپرو او چارواکی براغوارو ستاسی پشتنی باور چخه کوو. اوس محل د مخکښ شذي پروګرام دی. کز موږ له میلمنی مریم عمر څخه تاسی کومه پشتنه لري یا د دوی د تجارت په اړه چې په لندن کې کوي د افغاني جامو په هغه اړه که تاسو کومه تبصیره لري، لطفا له موږ سره تماس ونیسئ. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو، دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. زه فکر کوم چې زموږ تماس قطع سو. اوس هم یو بل اوریدونکو، دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي. زه فکر کوم چې زموږ اوریدونکي زموږ ژغ نه اوري. مریم جانې، تاسو ته به بیرته راسم او تاسو څخه به پوښتنه وکړم. د دغه تجارت چې د افغاني جامو تاسو کوي او آنلاین طریقه تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره یعنی ډیر سوی دی؟ څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟ آیا تاسو له کمپټیشن سره مخامخ سوي یاست که څنګه؟
مالای جان، اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت و مشکلات ها وقت اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خودستان افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من تجارت شروع کردم، از ما دو دوست دیگه ما تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشیشتم، گفتم نه، من باید تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود تجارت ما در قبال دارد، ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات ها باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، ایچی داره همه باید بپذیری.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوز ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته رالیږي، له هغه افغان شوز سره څومره مرسته کیږي لدی طریقه؟
مالالا جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم در یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مستقی خانما است در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم آمامی گفت آمد، وقتی که ایجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر من یک کار بکنی؟ چرا نیست بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخواییم که لباس ها خانمای افغان که بیدازا هستند، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن بر ما درست کنن. ما میخواییم از طریق خانمای افغان کمک کنم. باز مادر جان ممنبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها بر ما رسید، ایجا مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی همراهیم تلاش کرد، خانم ما را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ما دو کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اینا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز بر ما درست میکنن لباس ها را. باز میرن کسای کم بر ما کار میکنن، میرن اصلیشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
ډیر مننه مریم جان، ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښ شزی پروګرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړی او دلته پر خلکو پیری. بل میلمانه مو د نن ورځې د مخکښ شزی پروګرام تورپیکی علم ده. تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. تورپیکی جان زموږ سره پر لیکه ده. برنامه ته شرغ لاس تورپیکی جانې. سلامونه
وړاندې کوم تاسو ته، همکارانو او درنو اوریدونکو ته تاسو ته مننه کوم چې مانه دعوت کړی چې په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
مننه تورپیکی جانې چې تاسو هم وخت وایست او له موږ سره یو ځای یاست. تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوئ. که لومړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی؟
دا د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا په اړه کار کېږي او موږ په څلور دېرش ولایتونو کې د ښځو ګروپونه لرو، دوی پس انداز کوي او د وروسته بیا د ګروپ غړي د دې پس انداز بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په یو اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې ښځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دو ته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د ښځو اجتماعي مشارکت او د خودو تقویه کول په تصمیم گیری لیول کې دي.
مننه تورپیکی جانی، د شوزو د ظرفیت لوړولو لپاره تاسو ویل چې تاسو کار کوي، که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایئ چې په کومه برخه کې د شوزو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
موږ خو که د خپل کار ته وایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوان انجینر هغه څوک چې نوی د پانتلون نه فارغ شوی، دا هغه لپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول، تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څو مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنې پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولی شي چې بیا د پس انداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دو قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړئ، چې مثلا کلهګه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي سطحه دی چې دو کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدي وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې ترڅو دو وکړی دو دا یقین ورکړی شي، یا په ځان باور پیدا کړي چې دو هم کولی شي د نارینه او شان کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته، اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شدي اوریز موږ ملمنه تورپیکی علم ده. کله دوی څخه تاسو کوم پښتني لری موږ ته تلیفون وکړي. اوس هم یو اوریدونکو را سر پر لیک دی. سلامونه ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو مننه د ازادي رادیو ټول کډرونه لري، تاسو سلامونه کوم، علي ګبلا فارق کما د ګلمنو رات لګریش ولسوالي.
مننه چې تلیفون مو کړی دی ازادي رادیو ته. تاسو که د تورپیکی جانی څخه کومه پښتنه لري، مهرباني وکړي.
مننه د شاګردي تورپیکی څخه پښتنه ده چې دی نومړي خپل کار د کومه ځای څخه پیل کړي، او دی وس په خپل کار باندې کوم ستونزې لري.
مننه تورپیکی جانی، تاسو د دوی پښتنه واخیسته، تاسو کولای شئ چې د دوی ځواب وایست، مهرباني وکړئ.
وګورئ که تاسو د پښتنه بیا یو وار تکرار کړئ، چې دا تیار سری ده نو
زموږ اوریدونکو د هلمند ولایت څخه تلیفون کړی و، هغه ویل چې تاسو په خپل کار کې له کوم ستونزو سره مخامخ سی یاست.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښتنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم، په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګریوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي، چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس قتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه قتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې څه ستونزې سره لاس په ګرېوال شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه تر سره کیږي. بل مشکل د بې سوادۍ د یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په داسې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنې بې سواده دي، او 63% په هغې کې نارینه بې سواده دي. چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانې، یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی. یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی، او د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا په لرو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدواره یا هغې ته صحیح رسېږي نه کېږي، طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي نه کېږي. او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس په کړې. نو امیدوارم چې د ورور خپل جواب اخیستی دي.
ډیره مننه تورپیکی جانې. از اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي او ریز مش میلمانه تورپیکی علم ده. اوس هم ورزم د یو بل اوریدونکو پر لور مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
منوی خور
تاسو بلې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کی. بلې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي. اوس په ورسو د یو بل اوریدونکو پر لور باندې هغوی برا واخو. متاسفانه چې دغه اوریدونکو ژغ نه اوریدل کېدی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم خورې تا ته سلام او مېلمنو ته سلام.
تاسو خپل نوم وایئ؟
حبیب احمد.
مننه.
ننګرهار ولا د خوګانو ولا سوال نه اړیګه نیولې.
حبیب صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. که کومه تفسیره یا پوښتنه لری مهرباني وکړئ.
زما دی تر پکې خورنه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې واخځه واخور وو غواړي لکه د مخالفینو د وطن د مخالفینو نه هانه مشکل ولري. مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، وو غواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي. آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کې اکرده یا سوالي کوم مرجع شته؟
مننه تورپیکی جانې، تاسو د دوی پوښتنه واخیسته، مهرباني وکړئ.
بله دې ورو ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې مننه کوم. د دې ورو سوال جواب پک نه باید وو. داسې وایم چې موږ زیات مرګې لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو که دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی، نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي. او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دغو سیمو کې شته دی که نه. چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي، د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانې. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سوچې دوی خپل پښتنه کلري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو ژغ مشترادی خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه هم وکړئ. مهرباني وکړئ.
بلالجان مخکې زنګ ورته وو هغه ته سنتان المینه ته سلام زو د کابل ولایت خاطره او سوال نه غوښتم.
مننه. تاسو که د تورپیکی جانې څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
خوتانو څنګه له ما ته پېښې
او بخشی چې تاسو ژغ موږ ته سم ناراضي اوس به هم یو بل اوریدونکي ته ورسو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام آزادي رادیو ته زموږ میلمانه تورپیکی علم ده که تاسو پښتنه لری مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو تورپیکی ته موږ جوړي دا خوله ته ټول ته دنګل کلمونه خلکاله باندې مجلل نه ماتنه
مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی تاسو که پښتنه لری کولای سي چې پښتنه وکي
مننه دا وایم دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره د تطبیق لپاره د حکومت په پلان کې چې شوی دی چې کې خور له مختنه د لری مکنه اکثر خلک دی د موږ له سیمه کې مشته دی چې کوم لور ورکې یا چې دغه ورکې کنه ګوټ په ورکې په بدل کې ډیر روپۍ لري خو ته په یو کې ما څه ولا کتل کنه یا ګوټ په ورکې شل په ورکې او تر په عملی کنه هغه په ورکې حکومت دغه باندې کې بيسه غلې پاتې شو ته پوری یو قسم په ځکه لاندې نیولې تا ورې ګوټ ته دوه کړې دی وایي شل ته ورکې په خپل لورول دوم راځلم کوي په دغه کې د حکومت لپاره پاتې دی په ورکې کې دغه په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو چې پوری وسه پوری نه
ش مننه ستاسو د پښتنې څخه تور پکې جانې مهرباني وکړئ
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیست د دې کې چې صحیح مې خپل چې د ناسم دودونو یې چې د پېټم دې نه ولور ته د ورور سوال د ولور پاتلو او دا چې منګا سکرټری دی او حکومت هم پرې ولور ولور خپل پاتل چوپ پاتې دی فکر کوم هم دا څه سوال یو نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شي وي چې عام مېرمني عام انجنیر او ملکان دا به نه متضرر شي چې یو یې دا ولور اخیستل دي مونږ د چې ما سکیورټي یا د کاري دورې په هغه کاري دورې وخت کې ما مونږ همیشه یو آگاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي دا تقدیر ډیره کچا باندې زما په نظر باندې باید جمعتون کې ملای مامان هم د دې پاک لا باندې چې دا چولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیږي هغه یا موشي موږ هم د سیمینارونو د نه ورکشاپونو د دې په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وای چې په دې حق لا کوم کار نه کوي او چپ پاتې دي زه فکر کوم چې هغه ځینی قوانین چې موږ د ټولنې کې شته د مدني قوانین دي هغه کې اصلا ولور وجود نه لري مہر قانوني جنب لري او موږ قانون په اساس شریعت اسلامي شریعت ده نو ولور چې وجود نه لري نو او دا په ناسم دودونو کې راځي نو حکومت هم آگاهي پروګرامونه په دې برخه کې لري دي او نورې هم لري د مختلفو برنامو هم په دې اړه ځینې برنامه پروګرامونه لري چې آگاهي عامه سره لري خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جمعتونو په کچه د سپینګیرو مخاورو او په واسطه باندې دا تبلیغات پر موږ کلی کې چې ماتونو کې په خارونو کې دا وشي چې نه ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي نو کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیز ستونزه ده او د ډیټا د ټولو همکاري په کار دی یوازې یو ادارې یو کاس یو ورګان دا نشي کولای چې د ټولنې د ستونزې حل کړي اما او د دې یو یګانه لار حل لري حل هم دا چې باید عامه آگاهي پروګرامونه منستر شي په څو چې د ولور ټول د دود په ټولنې کې د منځ لار شي
مننه تورپیکی جانی، تاسې د شوزو د اقتصادي ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. تر ډیره داسې لیدل کیږي چې خلک خپل خویندو یا ښځینه خپلوانو ته په میراث کې حق نه ورکوي. په ګڼو سیمو کې ښځې په مځکو کې درانه کارونه کوي. د ازادي راډیو خبریالانو په دې اړه ډیری راپورونه هم ورکړي دي چې په ګڼو سیمو کې ښځې په مځکو کې کارونه کوي او د خپلې کورنۍ په اقتصاد کې لویه ونډه لري. خو که وګورو دغه ښځې پر خپل نوم هیڅ مځکې نه لري یا د مځکو څښتنې نه وي. د جایداد لرلو او په میراث کې په برخه کې څه ډول پوهاوی ته اړتیا ده چې خلکو ته باید ورکول سي چې هغوی خپلو ښځینه خپلوانو ته په میراث کې حق ورکړي یا ښځې وکولای سي چې پر خپل نوم باندې جایدادونه او مځکې ولري؟
ملالی جانې مننه. دا بیا هم هغه ناوړه دودونو ته ځي د دې ریښه چې مثلا شرم ګڼي چې ښځې ته یو حق د میراث ورکي، او یو دلیل هم دا کورنۍ چې میراث نه ورکوي دغه چې یعنی ښځه یا جلۍ د بل کور کې واده کیږي او کله چې دوی ځمکه یا کور یا هغه ملکیت ښځې ته ورکي نو د دوی په کور یا ځمکه باندې به یو بیګانه نفر راځي او هغه به خپل کیږي. او دا یو بد دود دی، یا دودو مثلا غیرت او پښتو دا ایجاب نه کوي چې دوی میراث ورکړي. ستاسو په جواب کې باید ووایم چې زمون قانون، زمون قوانین، موږ ښه قوانین لرو په دې اساس باندې، قانون د میراث لرو، قانون د مدني احوال خانواده لرو. نو په هغې کې ټول ښځه د قانوني نگانه ښځه حق د میراث لري. د شرعي نگانه چون زمونږ قوانین ټول د شریعت نه اخیستل شوي دي، د شرعي نگانه ښځه حق د میراث لري. البته نظر په قضیه باندې فرق کوي چې په کوم حالت کې ښځه قرار لري، څونه ورثه پاتې دي او څونه میراث باید واخلي. نو فرق کوي، اما حق لري، حق هم قوانین نگانه هم د شریعت نگانه حق لري. پاتې شو زمونږ دود په ټولنه کې، دا بد دود دو ته اجازه نه ورکوي. نه یوازې دا چې ښځه د میراث نه محرومېږي، ښځه د تحصیل نه محرومېږي، ښځه د کار نه محرومېږي، ښځه د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومېږي، ښځه د سیاسي تصمیم نیولو یعنې د رای ورکولو نه محرومېږي، د ډېر نورو اساسي حقوقو، انساني حقوقو نه محرومېږي، یوازې میراث هم نه دی. خو یو لاره دا ده چې ښځې اقتصادي پیسې خپل میراث ته لاسرسی پیدا کړي، دا چې حاکمیت قانون وجود ولري. یعنې کوم ښځه که غواړي چې میراث واخلي او یا کورنۍ د دې میراث نه ورکوي په هر علت چې وي، دا مثلا دودیز عواملې که هر څه وي، نو باید یو قانون حاکمیت وجود ولري او دو هغې د قانون په واسطه باندې وکړی شي چې میراث واخلي. چې په دې هکله کې هم موږ په ټول افغانستان کې بس مختلفې ادارې دي چې کار کوي، چې مدافع وکیلانې دي، یا هغه ځینې مراجع ځینې ښځې چې داسې شکایتونه د میراث نه اخیستلو نه لري، نو کولی شي چې هغو ته مراجعه وکړي او خپل میراث واخلي. بل دا چې بیا هم هماغه خبره ده چې باید موږ دیني علما په مساجدو کې آګاهي ورکړي چې دغه حق د میراث د شریعت په اساس باندې چې اواز لري، باید دو ښځو ته ورکړي، خپل خویندو ته، خپل میندو ته ورکړي، تر څو چې دو په آخرت کې کله چې دوی د دنیا نه قرضدارې لاړ نه شي. بل دا چې ښځې که تر څو پیسې چې خپل اکثریت مخصوصا زمونږ په پښتنو سیمو کې ښځې د شرم نه میراث نه غواړي، وایي که زه میراث وغواړم نه بس دا به یو شرم وي او فامیل به ما ته راغه څلې رحم قطع رفت آمد به ما سره قطع کړي، او دا به یو منفوره کلمه وي. نو ښځې دې هم خپل حق وپېژني او دوی دې هم د خپل میراث ادعا وکړي. که چیرې فامیل یا ورثه دو ته حق نه ورکوي، نو بیا عدلي مراجع، قانوني مراجع شته چې دوی کولی شي د هغې طرف نه خپل میراث واخلي.
ډیره مننه تورپیکی جان. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدی پروگرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. همدارز اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې کله تورپیکی جان څخه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مہربانی وکي بالي وستا سي جغرازي
دا تر یو کې خو څه خبر دا غوښته ده چې دا د شول پر حق دا خبرې کوي چې دا د شول پر هغه اصلي حکومت چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. بل هغه د شول پر برابر چې کوم شول دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شول د حق خبرې دي هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شول د حقوق غواړي چې د شول خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیاره مونږ چې اواز د حقوق وساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د خدا غوښته ده چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
بله مننه تورپیکی جان. تاسو د دې تبصره واورید د یو د غورور ویل چې د په افغانستان کې په جګړه کې یاند دوی هدف دا دی چې په جګړه کې تر ډیره ناری نخ پلوان د شوز وجل کېږي او بیا بیرته هم لکه څنګه چې تاسو ویني شذي قربانيان دي د دې جګړې نو پر دغه اړه باندې او د سولې په برخه کې دوی ویل چې ک تاسو یو څو خبرې وکي. بل اوریدونکو ته ورځمه مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بله علي بشير سلام تاسو او صاحب مليته محمد قاسم زبر من راځه پاري کوي.
وعليكم السلام زواك صاحب که تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکي.
زه ته مننه کوم چې نن د چي تاسو سره کافته د مخکې شوی راولي وکړم چې استخار د بیا ځل د خوند لپاره چې واه زه څنګه ولرم یو ځینې وزارتونه او ځینې پوهنې پښتون ښکار کوي چې د تغیر ذات منل کوم دا چې دیول چې په مسته کې کوم ریټمنټ کوم چې په مسته کې کوم ذات کار کوي او دا چې خاص وجود د خلک کې آی سا ګرو څه څه هغې په څه په پام چې جرب جاز لري یا نو په نور ولات کې د ښځې ځوي ریټمنټ کې تقریبا کوم چې ویل کېږي دا
بلې ځواک سره مننه ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي خو که ما ستاسو د پښتني هدف اخیستې وي تاسو لومړی تورپیکی جان دوی له تاسو مننه وکړه او ستاسو ستاینه وکړه چې ډیر شکارونه کوي او بیا یې دا سویل چې آیا تاسو ستاسو فعالیت پر نورو ټولو ولایتونو کې دی او د هلمند په اړه فکر کوم چې دوی پښتنه وکړه چې آیا په هلمند کې هم ستاسو موسسه فعالیت لري کنه.
ډېر زیاته مننه د د لومړي پوښتنې په جواب کې باید ومنل شي چې ورور ویني چې دوی موږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي نو دوی ورور ته باید ووایي چې موږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه هغه حقوق چې اوسمه دا وایي حقوق دي دا په اساس د اسلام دی یعنی په خپل ذات کې دی ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی یعنی ټول فقط موږ مداول حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې یو بار موږ ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینهو د فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې د اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه ده چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي او بلې ویلي چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په نافذه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري، ځکه دا قوانین والا ډېر کار شوی دی، دا قوانین اسلام سره مستو مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې، نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې، یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی، بلکې اوس هم افغانستان که زمونږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. موږ ګورو چې زمونږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلم ستم لاندې دي، چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی، بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوستل کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی، چې موږ وایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، منګه د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق وړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا موږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده، او پس د طالبانو نه که هر حکومت راشي دا به موږ یو غوښتنه وي. د دوهمې پوښتنې په دپاره د ورور ته ووایي چې دا برنامه د ښځو د لرو پرتو سیمو د اقتصادي پیاوړتیا برنامه ده. په هلمند کې هم موږ ګروپونه لرو کار کوي، که د دوو سیمې ته یا مشخص د دوو ولسوالۍ ته نه رسېدلي، چون دا برنامه یو دوامداره برنامه ده، انشاءالله وبه رسېږي. او دوی که ته پوښتنه کوي، نو د کلیوالي اقتصادي پیاوړتیا پروګرام حتما هلمند کې به پیدا کړي، او کولای شي چې په ځان هغه دفتر کې چې دا خدمات ترسره کوي ولایتي دفتر کې راجستر کړي او دوته هم خدمات ترسره شي.
مننه تورپیکی جانی، تاسو شي خبري وکړي. زموږ اوریدونکو نور هم غواړي چې تاسو څخه پښتنې وکړي او خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي. اوس بیا ورځم دی اوریدونکو پر لور مهرباني وکړي، د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ رابطه نه وصل کېږي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته پر دغه تلیفون شمیرو زنګ راوهئ، 0500 822 55 او 0999 203 5040. اوس هم یو بل اوریدونکو راخلم، مهرباني وکړئ. بله، موږ ستاسو ژغ اورو، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که له تورپیکی جان څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما د تورپیکی جان څخه دا پوښتنه ده چې د تا عمر څرخ دی او د ښځو په پروګرام کې چې کوم هدف ته کار کړی دی.
ډېره مننه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، مننه. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري وای کړئ. بلې، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، قطع کېږي. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، متاسفانه چې زموږ رابطه د دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته، مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
تاسو ته ټول ملمنو ته سلام کوم، ملهم مقامي ولسوالۍ نه. زما پښتنه دغه عمر خور نه دغه دغه تجارت ټیکي دغه افغاني کالي عمل ته جوړی که د افغانستان نه وړي او هلته خرڅوي به، او هغې نه ډېره شکریه ادا کوم. او لا ورته کامیابی غواړم چې د افغاني فرهنګ په نور ملکونو کې دود کړي.
مننه ملهم صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام د زموږ میلمانه تورپیکي علم ده. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مننه چې تلیفون مو کړی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ هغه هم وکړئ.
او د یلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسیم یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو او د زون کوټول څخه سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د یلمند کې بعضی کارونه د شوزو په نامه وسوله. تر هغه وخت پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستې. بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه که خیاطي وکړي او بل څه بیا ورک شول. هغه ماشینانو شی بې واخیستله. بس دغه چې یو مخوره ښځه به و چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلودې. بیا به هغه موسسې دغه جوړ کړې. یو څه وخت به و، یو څه نمایشي کارونه بیا وکړل. هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو څه چې اوس دغه کارونه په یو صحیح معنا دي چې هغه د افغانستان ښځو ته هغه خصوصان هغه د زیاتو دغه ښځو چې هغه بېچاره ښځې دي، یا کونډیانې دي، یا یتیمان دي، هغو ته یو د روزۍ د طرفه څخه، د یو رزق د طرفه څخه دوی ته خود کې پاسي. دغسې یو کار عملي کار دوی په سر رسولی دی، کړی دی. که دلته موږ په لشکرګاه کې وګورو، خو موږ داسې یو عملي کار د هېڅ ګرو څه د هېڅ یو د ښځو په نامه ډېر دغسته کار یې نه محسوسېږي، نه معلومېږي. السلام علیکم.
مننه محمد نبی صاحب. تاسو د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی و. تورپیکې جانې، تاسو د محمد نبی صاحب پوښتنه واورېده. دوی د فساد په اړه یادونه وکړه چې په دغه ولایت کې په ځینو پروژو کې شایي فساد سوی وي، او د ده پوښتنه دغه ده چې ستاسو په کارونو کې د څار په برخه کې که تاسو ورته ووایاست چې تاسو د خپلې موسسې له لارې څه ډول خپل کارونه څارئ؟
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفاً لطفاً دوی داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کړي. یو دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دو لاسنیوی وکړي. او دغه شي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي. هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کار کوونکي لري، او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیت ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام دو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان او دا ماسته دي وي، او تر څو چې دوه زاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دي، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوی ته دي. نو پس بیا دو تا لارې چارې زده کوي، او پس دا غینه دا د ټولنې خلک دي، دا هغه سیمې اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کې دا ګټه اخیستنې. یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. این جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول این جی اوګانې په افغانستان کې. پس هغې نه باید دغه خلک خپله لار پیدا کړي. کړی دوهمه برخه چې د پښتنې چې تاسو زمانه وکړه چې موږ څنګه نظارت کوو، موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپل د سی ډی سی یادونه هغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو ته طریق نشي یا خپل د کلی خلک د دې برنامه نه نظارت کوي دا غي طریق نه نظارت کوي بیا د برنامه طریق نه نظارت کوي بیا د دونر څنګه دونر ورته باندې ته جهاني بانک ته چې دا غي طریق نه نظارت کوي او د دینه بر علاوه بیا دریم نظر یعنی ترک پارٹی عادت دے اگر ابھی نظارت دے قدم پہ قدم دے برنامو نے نظارت کی کہ پدی برنامے کے شفافیت پر نظر کی وہ شعر ہے پاما کا قسم دا برنامہ تدبیر کشی نو زمات منگا برنامہ دی خزو اقتصادی پیاوتیا پروگرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه غږ کوم که دوی کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دوی ټول شکایت به محرم ساتل کیږي او د دوی هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکیږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر د دوی په خدمت کې دی که دوی فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دوی زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي خپل شکایت ثبت کړي د دوی شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
ډیره مننه تورپیکه جان چې تاسو د مخکښ شذې پروګرام سر غډون وکړ او ریدونکو تاسو تورپیکه علم واوریده تورپیکه علم د بینالمللي اړیکو په برخه کې ماستری کړې ده د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکې ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. دینن په دې خبرونه کې د خپل فعالیتونو او کار په اړه تاسو ته معلومات درکړل. ازادي رادیو شاو خو څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وب پانی پرانیستې د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women د ازادي رادیو په دې ځانګړي پانه کې د شذو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پانی لاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذینه هنر بیلګې هم شریک کیږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړی 00422211415. زموږ له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسي او راته وایس چې ازادي رادیو ستاس لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي پر کوم موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ شدې پروګرام پای ته رسیږي. د تاریخ خپرونې لپاره زما له همکارانو سره اوسئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا د زبت فاتا یا کزار شکنا آئے زبت فاتا یا کزار شکنا زبط فاتا یا کزار شکنا